دا مشال ریډیو دا په پښتونخوا کې د ماسپښین دوه بجې سویزه بوریوال کاکړمو په دې ستا خبرونه کې هر کله کوم دا د ځوانانو ژغه اونیزه خبرونه د تاسو هر اونۍ نیغ په نیغ اوري په هر اونۍ کې په دې خبرونه کې تاسو ته د ځوانانو سره د تړلو موضوعات په اړه موږ میلمانه راولو. دا ځل مو هم دوه تعلیم پوهان یا تازه له پی ایچ ډی فارغ شوي ډاکټران راوستلي دي. له هغوی سره د افغانستان پر تعلیمي حالت او د پرمختګ پر لارو چارو باندې خبرې کوو. خو تر اوسه وړاندې د دې سات خبرونه عبدالحی کاکړ وړاندې کوي. د قبایلو د ځوانانو زده کوونکي وی ټولنی سبا ته د خپلو سیمو په خیبر پښتونخوا د ورګډولو پر ضد د احتجاج کولو اعلان کړی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چین ورسره هوکړه کړې چې د بدخشان په واخان کې به د پوځي بریګیډ جوړولو ټول لګښت ورکړي. په نیویارک کې د اپارتمانونو په یوې ودانۍ کې لګېدلی او د یو ماشوم په اور لګېدلی چې د یو ماشوم ته په شمول 12 کسان وژل شوي. وسم د خبرونو تفصيل. د قبایلو د ځوانانو او زدکونکو یو ټولنی سبا ته د خپل سیمو په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو پر ضد د احتجاج کولو اعلان کړی دی. د ټولې قبایلی سیمو د ځوانانو غورځنګ تیر ماښام د پېښور د خبريالانو په مرکز کې خبري غونډې تول. په اسلام آباد کې د جمعیت العلماء اسلام فزرمان ډلې په احتجاج ورګډی شي. د دې غورځنګ مشر احسان الله مشالېډو تول دوی د اولس تر رائے معلومولو مخکې تر قبایلی سیمو د پاکستاني عدالتونو د دایري غزولو مخالفت هم کوي.
پشاور هایکورت توشي ورکې نو دا همغه انزیمام غنو نو اوس پوری دا پسلنه ده شوی الته تپوسنه ده شوی چانه تپوسنه ده شوی خلک دوره لري دوه تحریکونه چلیږي د ځان ته صوبې یو د انزیمام نو چې دا خبره سو پوری نه وشي د یو صوبې هایکورت توشي ورکول دا مونږه مشترک کو نه منو.
د قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا د ورګډولو اصلاحاتو موضوع لنجمنه ده ځکه چې ځینې ګوندونه ټولنی پارلماني استازي او مشران په حق دي او ځینې تر هر بدلون مخکې د خلکو د رائے پر معلومولو ټینګار کوي. د کرمی د سید کرم اوسیدونکي وایي اف سي ځواک د اوبو چننیولي او هر ورځ په خاص وخت کې ورته ورځخه د اوبو وړلو اجازه ورکوي. دوی تیر ورځ مشالې ډو ټول اف سي ځواک د اقدام د خپلو سرتیرو د اوبو د ضرورتونو پوره کولو لپاره کړي چې ورسره د دوی ژوند ستونزمن شوی دی. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې لچینې څخه دي دوه پایپونه د دوی کورونو ته ورتیر کړي. د انتظامی یو چارواکي مفتح الله مسعود وایي د سید کرم مشران دی ورسي چې د ستونزې پر هواري ورسره خبرې وکړي. سید کرم د منځنی کرمی کلي ته چې په چپکی شاوخوا 200 کورنۍ وسی د ایپسیزو اکثر تیری په 2013 کال کې ورغلی ول چې د وسوالو پر ضد عملیات وکړي. د خیبر روغتي چارواکي او سیدونکو وای په شلمان باړي او تیراکي د شری ناروغي خبره سوي. د خیبر د مرکزی روغتوني او چارواکي ډاکټر عاشق حسین تر مازګر مشالې د ټول هغه سمته روغتي کارکونکو کې استولي او تر اوسه سلګونو ماشومان واکسین کړي. د زیاته کړي چې په روغتون کې هم د ناروغان لپاره څنګه پرانیسته ده. د هغه سیمو او سیدونکو وای تر اوسه څه د پاسه سل ماشومان شری نیولي چې پکې دوه یې وجل سوي هم دي. د افغانستان اسلامي جمعیت غوند ویلي راتلونکو نه له حکومت سره د بلخ د مستفی والی عطا محمد نور پر مسلې خبري کوي. د غوند یو ویان زبیح فطرت بیگ مشالې ډول له دوی څخه د خبرو غوښتنه سوي او دوی غواړي له همدی لاري د مسلې حل ولټوي. ولسمشر اشرف غني د روانې میاشتې پر 13مه د عطا محمد نور استفا ومنله پر ځای انجنیر محمد داود بلخ والی کړ. خو عطا محمد نور وایي استفا په خواني او مشروطه و. د افغانستان دفاع وزارت وایي چین ورسره هوکړه کړې چې د بدخشان په واخان کې به د پوځي بریګیډ جوړولو ټول لګښت ورکړي. د وزارت ویان جنرال دولت وزیری بیګام شالې ډو ټول دا موافقه پرون بیجینګ ته د دفاع وزیر جنرال طارق شاه بهرامي په سفر کې سوي. جنرال وزیری زیاته کړه چې چینایي چارواکو د افغانستان په امنیتي او دفاعي چارو کې د لا زیاتو همکاریو شمنه کړې ده. په نیویارک کې د اپارټمانونو په یوې ودانۍ کې لګېدلی اور د یو ماشوم په شمول لشته لږه 12 کسان وژلي او څلور نور ټپیان کړي دي. د نیویارک ښاروال بیل دی بلاسیو د پیښې په سیمه کې 13 شپه خبرې اعلان ټول دا په دې ښار کې په ډیرو کلونو کې د اور لګېدنې په پیښه کې د انساني مرګ ژوبلې تر ټولو بده پیښه ده. د نیویارک په پراسپیکټ واټ کې په یو ودانۍ کې د اور په پایل کې په لومړي پوړ کې ولګېد چې وروسته درېم پوړ ته پراخ شو. د اور لګېدنې سبب روسه روشانه نه دی. د نیویارک شاروال ویلی شای مرګ ژوبله زیاته سي. بلخوا د هندوستان په ممبئی ښار کې هم نن سهار وختي د دفترونو او ریسټورانټونو په یو ودانۍ کې اور لګېدلی چې لشته لږه 15 کسان وژل سوي دي. په وژل سوو کې ډیری هغه مېرمنې دي چې دغلته د زوکړې یوه کلیزه لمنځله. فیسبوک ویلی د امریکای حکومت لوري تر مالی او سفری بندیزونو لګولو وروسته د کرملن په لوي چیچنای مشر رمزا قدیروف پانی تړلې دي. فیسبوک پرون په بیان کې وویل د دسمبر پر شلمه د امریکا د خزانه وزارت تر بندیزونو اعلان وروسته د قانوني دنده و چې د قدیروف د فیسبوک او انستاګرام پانی وتړي. تر اوسه دا روښانه نه ده چې فیسبوک د هغو نورو کسانو ته پانو تړلو بهیر هم پیل کړی چې ورباندې بندیزونه لګول شوي او که څنګه. فیسبوک د آزادی اروپا راډیو ته له نورو معلوماتو ورکولو ډډه کړې. د امریکا د مالی چار وزارت په خپل اعلان کې تر پخوانی یاغي جنگیالي رمضان قدیروف چې وروسته د ماسکو ملګری سو تور پورې کړی چې د نړیوالو منل سو بشري حقوقو لوی سرغړونې کړې دي، خلک یې ځورولي او عدالت ته تر وړاندې کولو مخکې وژلې دي. او مصری امنیتي او روغتیایي چارواکي وایي په سینا ټاپو وزم کې د سړک تر غاړې شخ بم په چاودنه کې د یو لوړ پوړي افسر په ګډون شپږ پوځیان وژل شوي دي. چارواکي وایي په پرونی برید کې د غشت یا غزمې پر وخت د پوځیانو یو ګاډی په نشه شو. د دوی په خبره په برید کې وژل شوی کرنل د وړوکي ښار بیر العابد پوځي قومندان و. دا هم هغه سیمه ده چې په کې د تېرې میاشتې پر څلورویشتمه پر جمعات په وسوال برید کې درې سوه یوولس کسان وژل شوي وو. او وروستی خبر دا چې د تهران پولیس ویلي نور به د اسلامي حجاب پابندي نه کوونکي شزي نه نیسي بلکې روزنیز مرکزونو ته بیاستوي. د تهران ټایمز په نوې نوم نه یوې ایراني ورسپانې تیر مازیګر د بریج جنرال حسین رحیمي لخلې وویل هغه شزي چې د اسلامي حجاب لباس د قاعدې پابندي نه کوي به د حراست مراکزو ته نه بیول کېږي او پر ضد به مقدمه هم نه دایروي. نیم رسمي تسنیم خبري اژانس وویل د قاعدې سرغړونکي به د پولیسو افسرانو درسونو ته بیول کېږي، خو اژانس وایي که چا بیا بیا سرغړونه وکړه نو شای پر ضد قانوني کاروایی وسی. خبرونه پای ته ورسېدل. سراج جهیر د موسم او کرنسی حال درکړي.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه اغستل شوي د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په یو سل لس روپۍ اویا پیسې اغستل کیږي او په یو سل یولس روپۍ لس پیسې خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په یو سل اووه څلوېښت روپۍ او په یو سل اووه څلوېښت روپۍ شپېته پیسې، یو یورو په یو سل دېرش روپۍ پنځوس پیسې او په یو سل یو دېرش روپۍ، د متحده عرب امارات درهم په دېرش روپۍ او په دېرش روپۍ شل پیسې، د سعودي عرب ریال په نهه دېرش روپۍ شل پیسې او په نهه دېرش روپۍ څلوېښت پیسې، یو افغاني په یو روپۍ نهه پنځوس پیسې او په یو روپۍ شپېته پیسې، درې سوه شپاړس ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او درې سوه څوارلس ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال، د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په پېښور کې اسمان شین وي او په کوئټه او بنو کې به په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي. په پېښور او بنو کې به درجه حرارت زیات نه زیات دوهویشت او کم نه کم شپږ، او کوئټه کې به زیات نه زیات څوارلس او کم نه کم منفی پنځه ډیګري سینټي ګریډ وي.
جلو پنځه سو زول کې
دا بلیک ګلوس باندې پریته
ما ته د سټډنټ د ایئر ایوارډ مله
کو وایلي علاقو کې سلری سلو بي کیږي،
بیډمنټن دی،
فوټبال ټیم هم شته، ولی بالم شته،
دنیا سره یو شانتي چلی دی شي.
نن سبا که پاکستان یا افغانستان کې موږ ورو نو سوشل میډیا باندې
د ځوانانو غږ خبرونه ل اصرار علم مومن سره نیخ پنیغه.
تاسو مشال ریډیو ته ورجیس د ځوانانو ژغ خبرونه دیونی کوربه زبوري وال کاکړم په دې له چې روغ جوړ او خوشاله بیاست. په دې خبرونه کې لکه تاسو ته چې معلومه ده مجهرونی د ځوانانو سر پرتړول موضوعات باندې باس کو د بیلابیلو سیمو څخه خلک راولو میلمانه راولو. دا ځل مو د خبرونې موضوع په افغانستان کې تعلیمي حالت څه دی او د پرمختګ لارې چارې څه کېدای سي. په دې خبرونه کې دوه درانه میلمانه را سره دي، ډاکټر محمد تنها صاحب را سره دی چې تازه تازه خپل پی ایچ ډی سرته رسولې ده، همدغه سي ډاکټر لال بچا ازمون صاحب را سره دی، هغه هم خپل پی ایچ ډی سرته رسولې ده. له دوی سره د افغانستان پر تعلیمي حالت خبرې کو او دا چې لارې چاري څه کېدای شي پرمختګ دوی په خپل وړاندیزونه کوي. تاسو کولای شئ چې په خبرونه کې را سره برخه واخلئ. کله میلمنو څخه د افغانستان د تعلیمي حالت په اړه څه پوښتنې لرئ نو پر دې ټلیفون شمیرو را سره په خبرونه کې ګډون وکړئ.
مشال ریډیو ته ټلیفون وکړئ
او موږ سره په ژوندیو پروګرامونو کې برخه واخلئ.
زموږ د ټلیفون شمیرې په دا ډول دي:
او که غواړی د خپل کور له ټلیفونه په وړیا توګه ټلیفون وکړی نو شمیرې له ځان سره ولیکئ
0800022033
او که انټرنیټ لرئ نو کولی شئ موږ سره د سکایپ له لارې هم اړیکه ټینګه کړئ.
پته یې ده مشال رادیو.
تاسو موږ غله مشال ریډیو څخه اوریز موږ دواړه میلمانه را سره د ټلیفون پر کرښه دي. ډاکټر لال پاچا ازمون صاحب تاسو په خبرونه کې هرکلای وای.
ډیر من مزنده
خوشاله اوسې ژوندې اوسې ډیر مننه چې وخت مورکه. ډاکټر درها صاحب تاسو ته هرکلای وای په خبرونه کې. تاسو اوریدلی چې پر دې موضوع باندې به خبرې کوو په افغانستان کې تعلیمي حالت څه دی او د پرمختګ لارې چارې څه دي. تر کومه ده چې زه خبر یم تاسو د افغانستان یو له یوې سیمې دی یو له بلې سیمې دی، نو دغه به هم شی چې یو د یوې سیمې په حواله را سره خبرې وکړي بل د بلې سیمې په حواله. ازمون صاحب که لومړی تاسو ته راسم چې تاسو خپل دغه د تعلیمي سفر راته وایست، لومړی خو تاسو ته مبارکي وایو. تاسو خپله پی ایچ ډی سر ته رسولې ده، تاسو پر پی ایچ ډی اب ډاکټر باندې به هم خبرې کوو که دغه راتوې. د خپل تعلیمي سفر مل کوم ځای پیل کړو چې تر دې ځای را ورسیداست؟
تعلیمي سفر خو د ابتدایي زده کړې ده، د لمنو زده کړې نه نیولې چې هغه ما د کابل په چاپیریال کې د ګرهار په چاپیریال کې سفر کړی دی، او د لسانس دوره مې خو هغه د دغه جو چاپیریال مې چې هم د ګرهار او د کابل په څیر مې سفر کړی. همدارنګ ما پرې ځکه چې هغه په کابل کې چې تقریبا 10 کال وړاندې تر سره کړی، د دې دین ځکه چې هغه هغه د دې لپاره چې د نړۍ مریستان نه راځي چې دا د پاپور دا هم په کابل کې د دې دی د دې کړم دا نه مې زمې په افغانستان کې د دې دی د لپاره دروازه په څیر کېږي او د سترخ د دې په اړه بیا څه نو
شامننه که تنها صاحب تاسو کراتم دغسی د خپل تعلیمي ژوند کیسه وکي چې لکه مزام پیل کړی او په څنګه شرایطو کې مو سبقونه ویلو او تر دې ځای را ورسیداست؟
ما خو خپل لومړی زده کړې دیني زده کړې کړې دي په کور کې. مې د خپل پلار سره د کزه دی یو مولوی زوی وم، نو بیا د کله چې د اسلامي دولت راغی نو هغه 1900 کلونو کې بیا ما ښوونځي ته د سړي امتحان ازموینه ورکړې. اووم صنف مې په کابل کې د خلیل خلیل لیسه کې شروع کړی، او بیا مې بالاخره غلام حیدر خان لیسه چې کابل خیرخانه کې د هغې نه فارغ شوی، او لیسانس دوره مې کابل پوهنتون کې فزیک ساینس کې کړی ده، ساینس پوهنځي کې، او ماسټري مې د المان د زیګن پوهنتون کې کړی ده د استری او وړانګو فزیک په برخه کې، او ډاکټورا مې هم همدارنګه د المان هانوور پوهنتون کې د وړانګو او استری فزیک په برخه کې کړی ده.
که ازمون صاحب تاسو په ټولنیزو رسنیو کې فیسبوک کې او ټویټر کې هم دغه باس کې ده چې تاسو لومړی پی ایچ ډی ترلاسه کوونکی یاست، که دغه موضوع لږ اوریدونکو ته تشریح کړئ چې آیا په افغانستان کې تر دې مخکې پی ایچ ډی نه کېده که نه کېده، ولې نه کېده، دغه موضوع که لږ راته تشریح کړئ.
د دې پیژا چې سنونه کې تر اوسه پورې د پیژو د ځکه لپاره هم د دروازه نه وکړاله. په 1902 کال کې د لومړي ځل لپاره کابل پوهنتون ته بیوت و لیدل چې د دري او پښتو ادبیات په برخه کې د پیژو د ځکه کړو سلسله پیل کړي. نامه هم چې موږ د پیژو د ځکه شروع کړه لومړی وار ده، البته نور علوم کې نه دا لومړی وار چې د کابل پوهنتون د پی ایچ ڈی لپاره دروازه پرانستله په ادبیات کې. اوس د خمر غا د هیواد په لیرې ولایتونو کې هم د پی ایچ ڈی د زده کړې دروازې چې هغه پرانستل شوي لکه په فریاتو کښې یادولی شو د ننګرهار پوهنتون په کابل پوهنتون نور په نورو برخو کښې د پي ایچ ډي لپاره کومه دروازه نه لري. ننګرهار پوهنتون کښې یوازې د شرایطو په پوهنځي کښې د پي ایچ ډي سلسله شروع شوې ده خو لا پای ته نه ده رسېدلې، بیا بشپړه شوې ده دوره نه ده. دا لومړی ځل دی په دې پنځه اتیا کلونو کښې کابل پوهنتون په دې وتوانېده چې د دري او پښتو ادبیاتو په برخه کښې د پي ایچ ډي دغه دوره کښې د بشپړې کړي. نو موږ هغه زه لومړی رای دفاع کوونکی هم د ډیزرټیشن زما خپل ډیزرټیشن لومړی پای ته ورسوه، دفاع یې هم لومړی وکړه. نو سلسله دا ده، د دې وروسته دا اوس هم تقریبا نهه نه کسانه چې دي هغه د پښتو ادبیاتو په برخه کښې ډیزرټیشن لیکي او نهه کسان چې دي هغه په دري ادبیاتو کښې دغه کسان چې دي دا به همداسې سلسله وار هغه د ډیزرټیشنونو دفاعګانې به کړي، هغه به تر دې کال تر پایه پورې هغه به بشپړېږي او هغه به خپلې دفاعګانې کوي. نو دا لومړی ځل د کابل پوهنتون د دوکرا هغه سلسله شروع کوي.
شه مننه تنها صاحب، تاسو ول چې تاسو د یو دینی عالم زوی یاست او دینی زده کړو مو پایل کړی او پی ایچ ڈی مو یا ډاکټرا مو په فزیکس کې واخیسته، دغه په سوچ کې مو فرق څنګه رااله چې تاسو دې ته اړخ ته راغلاسته چې د دینی زده کړو تر څنګ په دغه جدیده برخه کې هم زده کړې وکړي؟
په نویم کلونو کښې کله کابل کښې جګړې وې د بی بی سي راډیو خپرونه درلوده د ځلان د وړانګو په نامه، هغه خپرونې ته ما یو شپه غوږ نیولی وو او دوی یو راپور خپرول چې داسې لیزر جوړ شوی دی چې سطحې پرې کوي. دغه خبر ما ته جالبیت یوازې دا نه وو چې لیزر جوړ شوی او سطحې پرې کوي، جالبیت دا وو چې انسان څومره توانایي وي لري، خو متاسفانه دی داسې یو برخه کې د ځان دپاره د زده کړو انتخابوي چې خپله توانایي نه شي کولی وښیي. مثلا اکثره وختونه خصوصا د افغانستان په اړه باندې ساینسي زده کړو ته نه څوک توجه کوي، نه څوک وایي، نه علاقه ته وخت چې نه وي، سایکولوژي ورته آماده نه ده، چې سایکولوژي آماده نه وي علاقه نه رامنځته کېږي. نو دغه خبر ما ته ډېر جالبه و او سار چې مې اوله اقدام دغه و چې ما پلار ته ویل چې زه غواړم مقصد په دغه برخه کښې زده کړې وکړم، یعنې ساینس ولولم. بیا هماغسې ښوونځی شروع شو او استاد ته مې وویل چې دغه ښوونځي ته چې ورغلم چې دغه برخه دغه وخت کښې نه پوهېږم چې دا ډېر فزیک سره تړاو لري، دغه برخه د علم ځان ته ډېر جذب کړی یم، دا کوم برخه دو چې فزیک ده. زما ښه په یاد دی چې فزیک سره د ما مینه د هماغه پروګرام د هماغه شپې نه شروع شوله. بیا همدغسې په مکتب کښې چې کله ما ښوونځی لوستل په نورو مضامینو کښې به مې نمرې ښې وي یا بدې وي، خو په فزیک کښې ما هېڅ وخت کمه نمره نه ده وړي او اکثریت وخت ما پوره نمره وړله، ځکه هغه علاقه را پیدا شوې وي. همدغسې چې کله پوهنتون کښې هم راغلم ډېر کوشش دا و چې ما ته خپلوانو دوستانو پلار مې د خدای وکړي هغه هم ویل چې حقوق یا شرعیات او کله کله به یې ویل چې طبم ما د ساینس څانګه انتخاب کړې وه خصوصا ساینس کښې فزیک. بیا حتی پلار مې هغه وخت د حکومت نه یو امر ما ته اخیستل چې زه د ساینس نه باید حقوقو ته را بدل شم، خو ما هغه امر وصف ساتلی ده ما سره په کور کښې، د هغه مې هغه پوهنځي ته یو نه وړ او هغه مې له ځان سره وساتل، ځکه د ما هغه پټه علاقه چې له فزیک سره وه ما نه غوښتل چې دا په داسې آساني باندې پرېږدم. پلار مې فکر کول چې ما د ساینس پوهنځی نه دی انتخاب کړی او دا کانکور کښې تصادفي ورغلی یم، خو اصلي خبره دا وه چې نه دا پوهنځی ما اول انتخاب و همغه ته ورغلی وم او ما نه غوښتل چې په هېڅ قیمت بېرته د دې نه ووځم. نو علاقه هم داسې پسې اضافه کېدله او بلاخره د ساینس ټکنالوژي نوي پرمختګونو ته خصوصا د وړانګو او د هستوي فزیک په برخه کښې ځینې مسایل په سیمه ییز لیول باندې په سیمه ییزه سطحه باندې مطرح شول چې هغه د ما علاقه نوره هم د فزیک په منځ کښې مشخصې برخې ته کړله چې هغه هستوي او د وړانګو فزیک ته. او غټ لامل دغه و چې افغانستان په داسې یو جغرافیایي حالت کښې دی چې موقعیت کښې دی چې نور د هستوي ځواکونو بلکل په منځ کښې یو شاوخوا مو ټول تاسو که وګورئ پاکستان، ایران، هند، چین، روسیه، دا دا ټول هغه وادونه دي چې اټومي وسلې یا مستقیم یا غیر مستقیم ډول باندې لري. نو دغه مسله هم خپل د خبرونو او د کوم حالات چې پولیټیکل دلته واقع کېدل دي متاثر کړی. نو زه په اصطلاح وسوسه یا کریسټین نورم په دې زیاته چې د فیزیک دغه برخه وله. نو دا کیسه ټول په دغه رقم باندې د سې کرونولوژي کړه معلومه ده چې د څه رقم اول فیزیک تر عالم او بیا څه رقم مستوي فیزیک.
شه ازمن صاحب تاسو ولته استاد میاست د افغانستان پر حالات هم نظر هم دی نور یادون ته بند تلی رغلی است د افغانستان تعلیمی نظام چې دی کله لومړی ستی را پیل کو بیا ورسته راځور پسې تاسو په کم حالات کې دا ویني مطمئن یاست کنه بدلونونه په کار دی پکې خصوصا په نصاب کې
مخکې متاسفانه د جنگ په حالات کې ذکر کړی دی افغانستان تعلیمی افغانستان کے مموریت رنگا پانڈو کے درسی نصاب شادی باہر بلاڑ نتیجہ منظم نے یا تو یا تو جماعت چڑی ہوئی برکات کیفیت گم رہو سے داخل کے اتہ درس کی تنظیم کو تغیر بارے پہ استادان ہم کریں بدل مسئلہ با الزام میں شخص خلق توائن ترابی دا تجربی شہری کی گئی کہ سنگا اگر وقت یہ مطالب مشکلوں کے نفارے غیبے یا دماغ کے بیزدہ کرتا ہونا محدود کی شہدنا بے الوصل وہ تکرہ بفارف سنو آگا با املا انشاء میں آوازی پدی بارے مکوئی دا بلکی اگر تا بے مفکورہ ہم ہوا او یہ کسری لورے بے دیکھو لنتا ہم ورسا ہوا نوالے وہ در دولتی سے نفارے غیبے افغانستان تعلیمی نصاب صرف مسکار کی تمہارے وزارت کی شروع ہو رہا ہے وزارت تعلیمی نصاب الٹا خبر ہٹو تو قرار دادو نہ ہوا الٹا خبر ہٹو تو بلڈنگ جوڑے اوس لخمرغه یعنی یو کار دا اوس چې دغه صدارتي سیستم یا خپل دا د بلډینګونو جوړولو دا سیستم چې دا په وزارت نو واخلي ما هو لکی خاط جوړولو وزارت ته څنګه به دې ته زمو وزارتونه چې دی هغه سالمین برخه چې دی هغه به ښوونځیو د پوهنځیو په کیفیت باندې فکر وکړي په نصاب باندې به فکر وکړي هغه وخت دغه فکرونه نه وو پنځلسو کالو کې زمونږ زیاتره فکر په دې شوی دی چې ښوونځي ته څنګه بلډنګ جوړ قرارداد څنګه وشي ټول وزارت به په دې کې مصرف کوو اوس دغه درنه برخه چې ده دا اوس واخیستل شوه نورو برخو ته ورکړل شوه زه مطمئن یم چې په راتلونکي کې به زمونږ دغه وزارتونه چې دي دا به تعلیمي نصاب ته پام کوي دا به کیفیت ته پام کوي او کوم فساد چې په د صدارتي سیستم کې هغه به له منځه لاړ شي او دا به خپل اړوندو ادارو ته دا مسایل ښکاره کړي.
مننه. تنها صاحب، تاسو د افغانستان تعلیمي نصاب ته په کوم نظر ګورئ، څنګه ارزوئ؟
دلته دوه برخې دي چې تاسو د ښوونځي برخه خیاس کا
د ښوونځي څخه خبرې پیل کړو او بیا پر نور خبرې وکړو.
د ښوونځي د نصاب په اړه باندې زه فکر کوم یا حداقل هغه څه تجارب چې دوستانو له ما سره په نورو په مختلفو هیوادونو کې شریک کړي، غاټه خلا دا ده چې دا د موږ د ښوونځي نصاب د موږ د سایکولوژي مطابق نه ده جوړ شوی. د ماشوم د سایکولوژي مطابق نه ده جوړ شوی. د یو سایکولوژي چې ماشوم ته نه یوازې قلم وروزده کی، قلم باندې لیکل وروزده کی، بلکې د غټ او فکر هم وروخی. متاسفانه دا شی چې څه لیکل شوی ده په هغه فرمولټي باندې اکتفا شوی ده چې مثلا څه رقم هغه موچې عام استناوي خپل شل پوره اما شلم پوره کړی دي. مسله په دې کې ده چې نه د موږ د محصلینو سویه د متعلمینو سویه په پام کې نیول شوي، نه د تعلیمي نصاب بیا رغونه یا بیا جوړونه کې د ماشوم نه تر ځوان پورې د شرایطو مطابق سایکولوژي په پام کې نه ده نیول شوي. تاسو که چېرته د یو محصل، د یو متعلم، د یو وړکتون، د یو شاګرد فکر جوړ نه کوي، هغه دې ته نه آماده کیږي چې یو تخنیکي یا هم ادبي هر رقم زده کړي کی. بیلګه یې موږ تاسو ته وایو، استاد ازمون صاحب مخکې اشاره ورته وکړلې چې مخکې به موږ دولسم پاس شپږم پاس دا انشاءالله راوسی نه لري، ځکه چې موږ په نصاب کې ټوپک ورزده کړی ده، موږ په نصاب کې جنگ ورزده کړی ده، موږ په نصاب کې وژل ورزده کړی دي، موږ په نصاب کې وژل ورته مقدس کولی دي. دغه کس وایي چې وروره شهرت ته د رسیدلو، مقام ته د رسیدلو، دنیوي او اخروي ګټو ته د رسیدلو چې نورې لارې موجودې وي، زه لیونی یم، زه فزیک وایم، ما مغزه خراب دي چې کیمیا وایم، ما باندې جل واله یم چې بیولوژي وایم، او وروره ولې نه ځمه دغه لاره نه انتخابو؟ موږ دولسم پاسان څه چې د پانتون استاد مو ځان مرګی کوي، د پانتون استاد مو بمونه ږدي، د پانتون استاد مو موږ تاسې شاهد وو چې د مخکینۍ ولسمشر کزي صاحب د قتل پلان جوړوي. ولې؟ ځکه موږ نصاب د انسان د سایکولوژي د جوړولو مطابق نه ده جوړ کړی. استاد ډېرې ښې خبرې ته اشاره وکړله چې موږ ته څو وخت جګړو خراب کړي او تر ټولو غټه ضربه نصاب ته رسولي، خو دا پنځلس کاله خو حد اقل یوازې مقاومتونه وو، اما مطالعانه خط په خط جګړه خو نه وه. که طالب ده که هر څو مخالف دولت هغوی مقاومت کوي سمه ده، اما خط کرښه په کرښه جګړه خو موږ د چا سره نه درلوده، نه لرو. مګر متاسفانه دا حتی دا نوی نظام چې نصاب چې جوړ شوی ده، همدغه نصاب کې هم غټه خلا ده. یوازې په فرمولونو باندې موږ خلک نه شو کولای چې فکر ورته زده کړو، څو چې موږ فکر زده نه کړو، څو چې موږ فکر یو چاته او تزریق نه کړو، د یو سالم فکر ونه روزو. دا فرمولونه خو ډېر زیاتو خلکو په دنیا کې زده کړي دي. دا چې ډاکتران دي چې ماشومان را نیسي، عملیات کوي، ګردې را باسي، خرڅوي، ډاکتر ده، مګر دا خو جنایت کوي کنه؟ مګر دا ډاکتر علت دا ده چې دته له نصاب نه اولې ورځې نه تر پانتون د فراغته پورې دا نه دي ورکول شوي چې انسانیت ته درناوی، بشریت ته درناوی، د یو بل حقوقو ته درناوی، دغه پکې لازم ده. موږ د اول صف نه چې تاسو وګورئ، موږ
متاسفانه بیا هم په همدا نوي نصاب کښې هم داسې شی به ډېر کم پیدا کېږي. یو مضمون چې اوس نوی راغلی دی زه پرې خوشحاله یم او ډېر زیات ورته خوشحاله یم. هر چا چې دې مضمون بنسټ ایښی د کورې ودان هغه دغه ده چې د هېواد پالنې د هېواد سره د مینې د یو فکر د رغونې یو منطق د جوړونې یو مضمون په مکاتبو کښې تدریسېږي. خو دغه منطق باید په فزیک کیمیا بیولوژي د هر مضمون په زده کړه کښې باید موجوده وي. که تاسو غرب ته تاسو خپله غرب کښې ژوند کوئ هلته هغه پرمختللي ټولنې یوازې په دعاګانو په تعویزونو مخ ته نه دي تللي. هغوی کار کړی کار چې کړی ده کار دپاره دوی یو چاپېریال رامنځته کړی. چاپېریال کله رامنځته کېږي چې ته د انسان د سایکولوژي مطابق وسایل او اسباب رامنځته کړي. په هر سن کښې حد اقل په المان کښې چې زه خبر یم په هر ټولګي د مکتب کښې یو سایکولوګ ناست وي. هلته دا هر ټولګي کښې دا حتمي ده چې دا سایکولوګ د لکچر نه وروسته د معلم د لکچر نه وروسته دغه یو ارزیابي د دې لکچر د تاثیر پر محصلینو پر متعلمینو باندې وکړي چې حد اقل دې باندې پوه شي چې دا څه چې دا سړی وایي دغه متعلمینو د فکري ودې د انساني ودې د بشري ودې په پرمختګ کښې هم څه رول لري که نه لري. زموږ د پامتین کښې هم همدغسې یو متاسفانه یو 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 شدید غیر معیاري نصاب جاری ده. اول خو هر استاد خپله ځان ته لکچر نوټ جوړوي هغه نصاب چې په اصطلاح مفردات چې د لوړ زده کړو وزارت وکړي هغه خو اصلا ډېر کمې تعقیبوي. او که بیا تعقیب هم کړي په دې منځ کښې ځینې مضامین یا ځینې خبرې داسې ورته کېږي چې استاد په ځای د دې چې دوی ته فکر ورکړي دوی فکر نور هم خرابوي. موږ محصل د پانتون نه فارغ کړو کله چې دا سبا ورځ دی په ګمرک کښې مقرر شي د میز لاندې پیسې اخلي. دلته مشکل څه شی ده؟ مشکل دغه ده چې موږ په څلور کاله کښې د پانتون دولس کاله کښې د مکتب دوه کاله کښې د وړکتون دغه محصل ته هېڅ وخت د وطن د مینې د انسانیت د فکر یوه ذره خبره هم نه ده کړې. یوازې په فورمولیټي باندې توره کرښه ده په مغه باندې روان وي. او دغه محصل خو چېرته ده دا فکر جوړ شوی ده چې وهه خو نن دغه پانتون نه دی راغلی دی خو د مخکې نه د مور نه خو رشوت خور نه ده پیدا شوی یا خاین نه ده پیدا شوی. خو موږ دی د ټولنې نه خاین شوی او موږ استادانو یا پروفیسرانو چې ځان ته یې خطاب کوو موږ کښې دغه وړتیا متاسفانه نه وه په نصاب کښې دغه وړتیا نه وه چې ده دا فکر ورته ورغوو د ده دا فکر د هېواد د سیمې او د انسان په ګټه باندې را وړو. خو دغه متعلم شپږ میاشتې دي یو بل هېواد ته هلته ځانمرګی را ځي. یعنی هغه فکر دومره ور بدلولی شي چې په شپږ میاشتې کښې ځانمرګی کوي خو موږ یې په څوارلس کاله کښې سړیتوب ته نسو برابره.
مننه فنا صاحب. دغه د استادانو خصوصا پر روزنه باندې بل وروسته خبرې وکړو. ازمون صاحب تاسو د تجربې خبره وکړئ چې تجربې باید سره شریکې سي. یو خو نصاب دی بل د ښوونځیو چې کوم ماحول دی هغه که تاسو بېرته کتنه وکړئ تاسو ټول وخت پکې راپاته سوي یاست هغه تجربې مو څنګه دي اوس چې د هغو تجربو په رڼا کې د مشال رډیو له لارې به ستاسو غږ ډېر خلک اوري استادان به یې اوري چارواکي به یې اوري ولس به یې اوري د هغو تجربو په رڼا کې که دا ښوونځی وارزوي چې هغه ماحول باید څنګه وي چې د ماشومان په ښه توګه پکې زده کړې وکړي هر څه چې ورښوول کېږي.
چاپېریال خو د تړاو لري له تعلیم سره له زده کړې سره د هر شاګرد له ذهن سره ذهنیت سره. متاسفانه زموږ چاپېریال چې دی هغه د زده کړې لپاره داسې جوګه نه ده چې یو شاګرد هلته په ارام زړه په ارامه موضوع باندې لاړ شي ښوونځی ولولي او کتاب خلاص یو کتاب را وړي بېرته. تاسو پته ده چې همدا اوس هم زموږ هر ماشوم چې ښوونځي ته ځي اول د کورنۍ ور سره سودا ځي ماشوم د انفجار غږ اوري د جنګ غږ اوري او د ډزو د جګړې غږ اوري. چاپېریال زموږ یعنې دغسې یو متضرره دی او د جنګ د جګړو تر اغېز لاندې دی. موږ څنګه له دې حالت نه اوس وتی شو داسې نه ده یوازې چې موږ اوس دېته کېنو ځکه دا حالت دا نه جوړېږي په دا رقم ته نه ده. یعنې او دا نسلونه چې دي په دا ډول وروزل شي د دې نه هم خو بیا دا مکتبونه بیا بې نور هم بې ارزښته کېږي لکه څنګه تنها صاحب ویل ما بیا به خلک باور هم په دې ښوونځیو باندې نه لري چې کله دولسمې سنه څوک فارغي کره بیا سواد هم نه لري. نو بهترینه لارې همدا ده چې موږ اول د خپله د ښوونځي دا چاپېریال چې دی دا د دې داسې جوګه کړو چې هلته پرته له کتاب او د قلم نه بله خبره ونه شي. متاسفانه چې زموږ په کتابونو کې ښه د تیر په پرتله به یو څه کموالی راغلی، مګر اوس هم موږ چې جمع کوو د دوه مرمۍ جمع دوه مرمۍ مساوي څلور مرمیو کوو، یا د جنګ جګړې کوو، یا کله چې کومه لنډۍ وایو په پښتو ادبیاتو کې، نو لومړنۍ لنډۍ به همدای چې که په میوند کې شهید نه شوې دا به دا لنډۍ به ورته کوو، یا به د شهادت خبره ورته کوو، یا به د جنګ خبره ورته کوو، د غذا خبره به ورته کوو. دا به د ادبیاتو برخه ده. آخوا ته چې نور کتابونه راستورو په نصاب کې، په هغه کې هم دغسې مشکلات لرو. مثلا په ریاضي کې به څه مشکل هغه موږ په ریاضي کې باید داسې ووایو چې دوه ګلان جمع دوه ګلان مساوي څلور ګلان، یا دوه کتابه جمع دوه کتابونه مثلا څلور کتابه. یو دا بله خبره ده چې موږ د شاګرد ذهن ته نه دي کتلي، د هغه له ذهن نه مو پورته مسایل تشریح کړي دي. زه تاسو ته خپله یوه تجربه وایم. زما لوټۍ ده په شپږم سن کې ده، کله مې د دې کتاب را خلاص کړو لګیا و دا یو تعریف زده کوو. مطلب څه شي تعریف دی؟ دا د فرهنګ تعریف دی. نو ته اوس وګوره شپږم سن مطالعه مې ته د فرهنګ تعریف زده کړه. بل سال کې د فرهنګ تعریف په خپله په پوهنځیو کې لا ورته کورسې نه تعریف شوی. نو دا به څه زده ځان سره بیسي؟ موږ هماغه چې چوکاټي او میخانیکي زده کړه کوو، تعریف مو تر کلماتو پورې پریښې ده. هماغه شاګرد باید هغه کټ مټ زده کړي او فکر باید پرې ونکړي. یار دا د فکر د تولید او د فکر د روزلو مرکزونو باندې دا ښوونځي زموږ نه دي اوښتي او نه ښوونځي اوښتي دي، بلکې دا یوازې یوازې داسې شوي دي چې یو سړي یو خپل څو کلمات سره یو ځای کړي دي، او هغه تانه تر ژوند تر پایه پورې غواړي بل سره کې خبرې باید نورې ونه کړي، یا نور اخوا ته د خبرو کولو وخت باید ورنکړل شي. زموږ نصاب دغه رقم ته راغلی دی. خبره داره چې دا خپلې تجربې چې سره شریکې دي چې شاګرد دا د زده کړې به شاګرد مجبوري شي زیاته فوکس یا تاکید چې کېږي هغه باید په شاګرد باندې وشي. شاګرد څه غواړي؟ شاګرد ته باید موقع ورکړل شي د پوښتنو، او همدارنګه موقع ورکړل شي د نظر د څرګندولو په کلماتو باندې. دغه کار متاسفانه زموږ په ښوونځیو کې اوس ډېر نه کېږي. اپخوا چې دا خبره چې دغه به خپل د شاګرد ذوق شامل او د شاګرد فکر به پکې شامل وو، هغه ته به پوښتنو ته به ځوابونه ورکوو، کېده پوښتنو ته به ډېر وخت ورکوو. موږ متاسفانه اوس له دغسې ستونزو سره مخامخ یو. هم په ښوونځیو کې هم په پوهنځیو کې موږ محدود کتابونه محدودې خبرې لرو. هغه نه اخوا ته چاته د فکر ورکولو او د فکر د شیندلو او د تحلیل او د تجزیې اجازه نه ده ورکړل شوې. نو یوه سبب موږ داسې کمزوري کړې ده، او یعنی دا پخوانیو چې کومې تجربې کړي دي یا خودري وي، هغوی خپله فکري مبارزه کړې ده. هغوی ته دغسې وخت ته موقع ورکړل شوې ده، هغوی مسله باندې فکر کړی ده، او د فکر نه وروسته خپل هغه مسله چې ده هغه تجزیه کړې ده، او بیا خپل نظر چې ده هغه څرګند کړی ده، مفکوره رامنځته کړې ده. زه خپله کله چې په 1902 کال کې وم، ما دا کتابونه ټول زیر مخې ته واچول. هغه که په افغانستان کې داخل کړي وو، که د مقاومت په بهیر کې وو، یا د جهاد کتابونه وو، دلته ټولې شعاري خبرې کېدې. دلته ټوله خبره چې ده محدوده شوې وه. هم حتی په دینیاتو کې، په دیني کتابونو کې زمونږ دغه د په ځای باندې موږ دین درلود، او د مهربانۍ له اړخه تشریف کړو، دا ور وښیو ورته. مثالونه مو داسې را وړي دي چې هغه د پرته له کرکې نه بل شیان زیږي. دلته یا مثلا د ریاضي په کتابونو کې موږ هغه ته ویلي دي چې هغه د ریاضي سره اړخ نه لګي. شاګرد یوازې یوازې د وهلو، د ټکولو، او د غوسې کولو، د کرکې خواته ځای تشلیفوي. په دې باندې بیا ما یو لیکنه مو کړه، هغه هم خپره شوې وه. نو که چېرته دغسې زموږ نصاب بېرته بشپړ شي، زموږ نصاب باندې کار وشي، او همدارنګه زموږ چاپېریال چې دی چې هغه د ښوونځي چاپېریال نه وي، هغه برابر شي. اوس په یو صنف کې ما لیدلي چې د اویاو د اتیاو په شاوخوا کې زده کوونکي زده کړه کوي. نو دا یو صنف ته اویا او اتیا زده کوونکي ورکول، هغه بیا په یو تنګه کوټه کې ځایول، هغه بیا د یو استاد ورته غوږ نیول، دا به څه هغه ته به موقع څنګه برابر شي؟ هغه ته به څنګه نوره ده هغه د ذهن د پراختیا او د فکر د پراختیا لپاره موقع څنګه ورکړل شي؟
مننه تنها صاحب.
سیستم باندې باید کار
شا. تنها صاحب، تاسو افغانستان کې زده کړې کړې، بیا راغز دلته لویدیز کې مو، المان کې، جرمني کې مو زده کړې وکړې، بیرته چې خپل ماشومتوب ته وګورئ، د ښوونځي د سکول دورې ته وګورئ، څنګه ارزوئ د سکول ماحول؟ ستاسو په خیال کم بدلونونه پکې پکار دي، کم خامۍ دي پکې، کمۍ دي پکې؟
لکه مخکې چې استاد هم دا خبره وکړه، اوله مهم خبره دا ده چې موږ چاپیریال امنیتی مسکول چاپیریال خوندي تر رامنځته کړو. دا یو هیله په بڼه باندې کوي که په کوم لازم او دولتي امکاناتو باندې د خوندي امنیت پیدا سي ونیول سي چې کله ماشوم خوندي ته ځي د امن کور احساس وکړي چې اوس نو زه د امن کور ته راغلی یم، چې د دې ټول حواس دې نه جمعي چې اوس په ما باندې څه نه کېږي او د ما خوندي ته تګ هم د دې لامل نه کېږي چې ما محکوم په قتل کې. دا یوه مسله. دومه مسله دا ده چې د شاګردانو ته په ورځنیو فعالیتونو کې د ترسونو ونډه ورکول دا ډېره زیاته مهمه ده چې شاګرد پرېږدي چې هغه خپله خبرې وکړي، که غلط هم وایي پرېږدي چې خپله خبره وکړي، او ته بېرته په مقابل کې د هغه په منطقي دلیل باندې هغه قانع کړي. د ما په یاد چې د ما وخت کې زموږ تفسیر استاد بچی د یو صحابي کرام نوم به واخلي چې چا به نه اوسده یا چانه به پوښتنه وکړه، قلم به په ګوتو کې ورمتول. یعنی دا تعلیم چې دلته دومره خشونت زده کړي او په دومره خشونت کې را لوی سي، دی به نو ته د هغه نه څه توقع لري چې هغه قاتل نه سي او جاني او رازن نه سي، نو څه شی به کېږي؟ بله مسله یې دغه ده چې مخکې معارضم درته وکړو چې همدغه د نصاب د افغانستان د متعلمینو د محصلینو د سایکولوژي مطابق برابرول، دغه نصاب د سایکولوژي مطابق په دې ډول باید برابر شي. اول د افغانستان د تعلیمي ادارو کې د محصلینو د متعلمینو او داسې وړکتونو کې یو سایکولوژي ارزونه وسي. دغه شی چې دوی مثلا دوی ته مخکې چې استاد هم وویل چې د مرمیو او د ګلانو ترمنځ دا خو یو وړې وړې څېړنو ته اړتیا لري، دا خو دومره غټ کار هم نه ده چې دغه دواړه د ماشوم په جوړښت کې د اغېزه څومره لري، کور ته چې دوی د څومره خشنه مخته کوي او چې بېرته راځي د درسونو په زده کړه کې دا څومره د تماثره ده. دغه شیان یعنی یو غټه برخه چې د افغانستان نصاب جوړولو کې له یاده وتلي ده، د انسانانو د زده کړې سایکولوژي سویه د سایکولوژي یا د اصطلاح د روحیاتو سره تطابق د درسي نصاب ده. او نور لیک سړی ډېر په هغه باندې ولاړ سي، ډېرو امکاناتو ته که غواړي ساینس رښتیا په خلکو باندې زده کړي
تنها صاحب وبخښئ دغه ما ځان سره یاد کړی د دغې موضوع ته راځو چې نصاب کې ستاسو په خیال له اوسني وخت سره څه څه شامل سي. یو اوریدونکی راغلی دی که ستاسو اجازه وي چې زه یې راواخلم چې هغه څه پوښتنه لري له تاسو.
مهرباني.
مننه. سلامونه. څوک خبرې کوي او له کومه ځای؟
قربان کاکر صاحب ته هم ستړی مچ او قدرمنو میلمنو ته په ټوله پښتنه مینه باندې سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. حبیب مسافر در سره ایم کاکر صاحب.
مننه مسافر صاحب. څه پښتنه لري؟ لال بچا ازمون صاحب مو میلمه دی او ډاکټر تنها صاحب را سره دی. د افغانستان پر تعلیمي حالت خبرې کو تاسو به خبرونه اوریدلې. څه پښتنه لري؟ لیوې لري؟ ل دواړو لري؟
دواړو ته به دې ما پوښتنه کېږي قربان. تر څو پورې چې تعلیم د اغاز د کړه خو په موږ باندې فرض عین ده، که هغه دینی ده او که دنیایي ده. آیا موږ د دغه ولست لپاره چې موږ تیر څومره کلونه تیر شو دا مو په جنگ کې تیر کړ، دلته په سکول کې یا په مدرسه کې د موږ د لپاره کوم داس یو څه په کار دي چې د موږ ولست راووري د یو بل قدر ته او د یو بل عزت او امن ته؟ قربان دغه نو ځوانانو ته څه په کار دي په سکول کې؟ هغه استادانو ته یا حکومت نه څه غوښتنه لري چې په دغه سکولونو کې کوم داس یو تعلیم ورکول شي چې موږ د دې جنگ د حالات نه وځو؟ قربان.
یعنی تاسو مطلب دغه دی چې خاص ځانګړی مضمون پکې شامل شي؟
بالکل بالکل. ځانګړی د مینې د محبت او د یووالي او د یو د بل د قدر، یعنی دا څنګه مونږ کولای شو؟ قربان.
مننه، ډیره مننه مسافر صاحب. ازمون صاحب د دوی پښتنه تاسو اوریدا؟
بالکل وا مې اوریدا. زه خپل په دې نظر ما چې اول باید دغه د دواړه شان باید سره تمثيل نکو. د دې زده کړې پر مسلمان باندې فرض چې باید وایي کی خصوصا د لمړنۍ زده کړې په ټول سره داخل شي، شریک شي. او څنګه لمړنۍ زده کړې کې دي په دوی کې باید دغه یو فضا رامنځته نه شي چې ماشوم د اول نه د مدرسې نوم واوري او بل د ښوونځي نوم واوري او دوی سره د بلتانه کرخه رامنځته کړي چې بعضې یوازې زده کړې څه دیني کېږي هغه باید په مدرسه کې وشي او په ښوونځي کې باید ونه شي، یا په ښوونځي کې که دا نورې زده کړې عصري زده کړې په مدرسه کې باید ونه شي. زما نظر خپل دا ده چې په هغه لمړنۍ زده کړې کې دا باید ګډې وشي، هغه نه وروسته چې کله مونږ لوړو نورو زده کړو ته سارنګي زده کړو ته ځو او بیا د لیسې زده کړو ته ځو په دغه برخه کې باید نور تخصص لپاره نور باید لاره هواره شي زده کړې باید نورې تخصصي شي کله چې مونږ پوهنځي ته به شاملېږو هلته باید نورې هم څانګي یا تخصصي شي کله چې د مشورې ته ځو د جوراو ته ځو باید نورې هم همدغه سې دا سلسله باید تعقیب شي خو په لومړیو کې زه خپله په دې نظر یم چې دینی زده کړې او عصري زده کړې یا دا نورې زده کړې چې دي دا باید سره بېلې ونه شي یعنې زده کوونکي یا ښوونځي باید بېل نه وي زما نظر دا دی چې تر پنځمو تر شپږمو ټولګیو پورې باید دغه زده کړې چې دي دا باید مضامین راته باید جوړ شي او دغه دواړه زده کړې چې دي باید محیط او چاپېریال یو وي د شاګرد په لومړیو کې داسې یو فکر ونه کړي چې اوس مدرسې ته پام شته او ښوونځي ته ګورې پام نه شته یا د عصري زده کړې چې دي دا یوازې باید ښوونځي پورې منحصرې کړو مدرسه کې باید نه وي نه دغه د یو دس تعلیمي نصاب باید وي چې هم په کې دیني زده کړې وي او هم په کې دا نورو زده کړې وشي او یو ګډه فضا وي کله چې نورو همداسې قدمونه پورته کېږي نور باید د تخصصي زده کړو دپاره یوه سلسله یا ور پرانستل شي او چې بیا ساینس او دکترا پورې مو موضوع غځېږي خو په لومړیو کې باید دغه بریدونه رامنځته نه شي
شا که تنها صاحب تاسو خبره وکړه په فایل کې تاسو په شونځي کې واسته نو تاسو دغه نو معلومه چې دا وړانګې په فزیکس پورې اړه لري کې نه لري خو بیا وروسته لاړست ځان ته مو معلومه که تاسو خبره کوله چې د ساینس پیژندنې لپاره څه باید وسی چې خلکو ته ساینس ور وپیژندل شي او هغوی دې ته زړه شي کې یا هڅه وکړي چې باید یې زده کړې وکړي
ساینس د مشاهدې او د تجربو علم ده او کته غواړي چې باندې زده کې باید په بل مشاهده ور باندې زده کړي ځینې کارونه مو ډیر په اسانه په سادهګي باندې کولای شو مثلا ک چا ته د بکټریا او پاره باندې بیولوژي کې لیکچر ورکو ضرور نه ده چې موږ مجهز لابراتوار ولرو دوه ورځې هلته مستیک دی هوا مثلا سره لطف دی درې مورد اپو پناک کې پیدا کیږي اخو دومره سخت نه ده چې خلکو ته روخه چې دغه د بل مشاهده دغه سی یو حالت رامنځته کی او دا باید دې کی چې دا خواړه فاسد کی هم دغه سی فزیک او د ریاضي او د کیمیا د ټول په برخه کې ډیر شایان دي چې موږ یوازې په ډیرو کمو امکاناتو کولای شو خو متاسفانه دا نه کوو یو مسله دا هم ده چې دولت خو هغه سی په مشکل د مالي او نورو سلو جنجالو پیسې او نورو باندې اخته ده دا د ملت هم مسولیت جوړیږي چې ملت هم په دې کې برخه واخلي د شخص په خپل مثلا د ما د ماشومانو چې کوم ځای ده ارزلی چې المان ته ځم راځم یا کله یو مایکروسکوپ د ځان سره راوړم یا کله یو تلسکوپ د ځان سره راوړم یو شی هغه د دې خوندي تور کوم ما باندې دا هیڅ بوج نه راځي هیڅ پیسې په ما باندې نه راځي دا ځي احساسوم مې چې په ما باندې څومره پیسې راغلي مګر د هغه سیم څخه پاره دی یو نفر نه دوه نفر نه لس نفر سلګونو کسانو د پاره دا یو خدای ستاسو کېدای چې په مشاهده دا شی وګوري او دا کې موږ هر ورځ تاسو ګورې یوازې د کابل نه یوازې د بوی ته موږ د ورځې اته لس پرواز لرو دا پروازونه کې خو انسانان دي ورځې کنه دي خو پسونه نه لیږو کنه دا انسانان چې دي هلته دې ته امکانات دي شرایط دي دا لري چې دوی یو وړه اعلی د لابراتوار واخلي که په افغانستان کې نه دا شایان ډېر نشته چې دا واخلي هغه خپل اولادونه خوندي ته دي راوړي بل ته دی نه راوړي دا خو ډېر پراکټیکل او اسانه کار ده د دې په ځای باندې چې اولادو ته موټرکانو توفنچې او توپونه ټانګونه پلاستیکي راوړي پټاکیانې راوړي توپکان راوړي تر دې خو دې یو مایکروسکوپ ورته راوړي دا خو دومره سخت هم نه ده او دا شی همیشه په دولت باندې ورچول صحیح ده چې دولت دې شانو مسؤل ده خو چې نیسي کولای نو ګامو ګس خو بنور سره کې تر ستنې خو بینه نیسي خو نیسي کولای نسته دا بودیجه هم نسته دا وړتیا مالی هم نسته دولت کې نیسي کولای مګر دموږ خدای دې هر فرد هم دا مسؤلیت ده یا هر فرد دا مسؤلیت ته چې خپل اولاد ټولنې ته خو وروزي خیر متقدم کی خو دا کار خو ډیر ډیر کم ورون کاناتو کی دا موږ تاسو هر یو کې دای شي دا ولیدون کول هر یو کني اچا څه صد مو بهر ته ځو کډیر لري ولانه چې پاکستان ته خاتمنځو ایران ته خاتمنځو هند ته خاتمنځو دغه خونه چې یو وو مایکروسکوپ را سره راو اسمان نه راګړي په درې زره کلدارې بتولاړ شي یا یو دوی اصل $50 بتولاړ شي مو دلته په کابل کې د پیوش په کرایانو باندې $300 ورکو خو د لور د کوانځي لپاره یو مایکروسکوپ $50 نه اخلو دا خو موږ خپل مسؤلیت به احساسیم ده
او دیار کی یواز شکایتونه هم نه دی کافی زه هم مسئولیم تاسو هم مسئولیت هر څوک شخصا مسئول دی نه کار وکي
مننه که ازمن صاحب دنجونو تعلیم په څه حالت کې دی که تاسو په مجموعي توګه په غوسیم کې امن دی که افغانستان ته وګورئ دنجونو تعلیم په څه حالت کې دی
دنجونو تعلیم هم همدغه ستونزه ده تاسو ته پته ده چې خصوصا دنجونو د تعلیم په برخه کې هغه سیمې چې سرحدي دي یا د پښتني سیمې دي هلته دا ستونزه شته دغه فکر نه ده وتل شوی چې څنګه نجونې حق به دې لري چې زده کړه وکړي زده کړه تر یو حده پورې کېږي تر دولسم یا یولسم پورې رسول کېږي مګر وروسته د هغه نه موږ د څو ځلې دا یو پیشنهاد په شکل باندې هم وړاندې کړی دی اوس هم وړاندې کوو چې د نجونو دپاره که د نور زده کړو ور څوک پرانیزي نو نه څه لږه په دغه کښې وصولنه ده څه هغه چې نور ذهنیتونه جوړېږي د دوی لپاره باید ځانګړي پوهنتونونه جوړ شي زمونږ نظر دا دی یا چې اوس خصوص موږ دغه کمیت هم په نظر کښې باید وساتو همدا اوس په لیسې شته د نجونو ښوونځي شته د نجونو کله چې فارغېږي موږ د لوړو زده کړو لپاره لاره نه پیدا کېږي ډېرې محدودې نجونې دي چې هغه پوهنتونونو کښې درسونه وایي او خصوصا په سرحدي سیمو کښې په هغو سیمو کښې جګړې ځپلي دي نو د دغو دپاره یا اول خو د ښوونځیو په برخه کښې زمونږ نظر دا دی چې هغه سیمه چې ډېر جنګ د متضرر دي هغې باندې باید سرمایهګذاري وشي پانګونه وشي لکه لږه خو د امن یو سیمې ته را شي او لیلې ورته جوړې شي دا امکانات به ورته برابر شي چې زده کړه وکړي هغې اخوا ده چې کله د لوړ زده کړو لپاره زمینه مساعدېږي باید دغو دپاره ځانګړي سپونسرونه جوړ شي یا ځانګړي هم هغلته صرفونه ورته برابر شي چې هغه ذهنیت چې د اوسه پورې د خلکو په موجود دی او پر هغه زده کړه بهیر کښې یعنې ستونزې واردوي تر څو چې دا ټولنه په کلتوري لحاظ باندې نورو لوړو پوړیو ته رسېږي او لوړ فکر رامنځته کېږي نو خیر دی لږ تر لږه مونږ دا همېشه دا تجویز کړی دی چې دغو نجونو دپاره دا وړاندیز هم کړی دی ځانګړي سینسونه دې ورته برابر شي که دا اول پوهنتونونه ورته جوړ شي ځانګړي نو خپله د نجونو دا د زده کړې بهیر کښې دا به ګړندی کړي
مننه که تنها صاحب تاسو المان کې کلونه وخت تیر که دلته مو تعلیمي حالت ټول ولیده څومره ضروري دی د نجونو تعلیم په افغانستان کې خلک به ستاسو غږ اوري چې لوړې زده کړې که نه وي خو دا بنیادي تعلیم خو په وکړي که نه
د افغاني ټولنه کې د ځینو احصایو په اساس چې زه په دې باندې هېڅ مطمئنه نه یم چې دا به صحیح د ښځو تعداد تړونه ډېر ده او موږ که چېرته ډېر اسانه په هغه تورو سپین باندې واړوو چې نیمه ټولنه هم تشکیل کړي نیمه ټولنه خو چې نجونې د تعلیم نه منع کړه اول خو همدا مطلقه فلج کړه په دا نیمو نورو کښې هم چې په سلو لارو روان یو هغه زموږ مشکلات نور هم څو چنده کوي د ښځو د تعلیم مسله اصلا باید په دې کښې پوښتنه رامنځته نه شي چې د ښځو د تعلیم مسله مهمه ده که نه ده د ښځو د تعلیم مسله د سړو د تعلیم نه په وار وار مهمه ده ولې مهمه ده ما اوله پښتو یا اوله چې ما ژبه زده کړې د مور څخه مې زده کړې ما لمونځ د مور څخه زده کړی ما بغدادي قاعده یا الف بی پی سي چې مونږ ته وایي دا ما د مور څخه زده کړې ما کلتور د مور څخه زده کړی ما انانات د مور څخه زده کړې ما د خلکو سره تعامل د مور څخه زده کړی پلار چې سهار وځي ماخوستن را ځي هغه هم ستړی وي یو پیاله چای وخوري ویده شي د اولاد سره تر ټولو کم وخت پلار تېروي حتی د وروڼو د خویندو تر منځ په پرتله پلار تر ټولو کم وخت له فامیل سره تېروي نو وخت که ته غواړې چې ته ټولنې ته یو وړ کس معرفي کړي او حد اقل ځان ته یو وړ کس سبا د خپلې کورنۍ دپاره یو وړ کس معرفي کړي یا حد اقل ته خپله د اولاد په جنجال او معذبه او تهذیب په ستونزو کښې نه وي یوازینۍ لاره یې دغه ده چې مور یې ورته به تعلیمه کړي مور یې ورته به تحصیله کړي دا چې به په دې باندې به مونږ نه غږېږو چې مونږ تاسې د ښځو د تعلیم مخالفت کوو خو مېرمن هم بیا تر خرګ لاندې نیولې په تورخم هم روانه کړې بل ډاکتر ته هلته پرې باسو چې دا معاینه کړه اخوا یې مونږ د پښتني غیرت هغه کیسې خو اخو یو وارې هغه پیغور ده مونږ ته که څوک یو وارې دوی ځان ته دا پیغور ګڼي مګر په انساني چوکات کښې هم که چېرته غواړې ټولنه پر مخ بوځې ټولنې ته انسانان یو فکر سره معرفي کړي ټیک کې وازنی لارام دا د چې مور با تعلیم کې کله چې مور با تعلیم کټوله نه با تعلیم کې د کټول وخت هر څه ابتدایي ذکري او ټولنیز ذکري ټولنیز تعاملونه د ټولنیز سره تعامل یو بل ته درناوي دا ټول د مور څخه د کیږي او کله چې مور د تعلیم یې متاسفانه ادمو کې تاسې دا سمري وینو چې ډاکټري استاد د پانتونی ځان مرګ کوي خدا دا مانا چې ماشوم توپ نه دته د سړی توپ فکر نه دا ورکړل او دا څوک ورکړي پلار خو تمام ورځ ورک ده حتی د موږ تاسو ټولنه کې پښتنو معاشره کې په مسافرۍ ته کلونه ورکړي د ما په ګډون دا فکر او دا زحمت په څوک سره غالي مور نو د نجونو د تعلیم په اړه باندې اصلا پښتنه نه رامنځته کیږي چې که غواړو موږ ټولنه او کور انساني ژوند ولرو ټولنه مو انساني ژوند ولرو یوازینی ایک یو لار همدا ده چې نجونه با تعلیم چې دوی د سبا مني.
ډیره مننه ډاکټر محمد تنها صاحب ستاسو راغست په مشال ریډیو په دې اونیز خبرونه کې مر سره برخه واخسته په افغانستان کې تعلیمي حالت او د دې پرمختګ لار چار باندې مر سره خبري وکړي کور مودن خوشاله اوسئ د ازمون صاحب لاین لکه چکه تاسو دی لاغوی چې هم یو جهان مننه چراغ په خبرونه کې را سر برخه وکړه د مشال ریډیو د دې اونۍ د ځوانانو خبرونه پاتې ورسیده بوریوال کاکړ ته اجازه ورکړي هر ځای چې است خوشاله اوسئ
شمان ټول پلو پلو نو کې دي زمو مشال ریډیو ده.